Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې کندهار کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر زیات شوی. عیني شاهدانې د بدو صحنو کیسې کوي.
موږ په دروازه کې تلور نفر پیرداران لرو. د امتیاري چرالی د سړک ته پاس رالی. اول یې موږ په پیردارې پټا وکړي.
پر جمعتونو دا خونړی بریدونه په څه معنی؟
طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي. یو دوم دا چې افراطي ډلې دوی هم دغه فکر لري چې په شیګانو باندې د حملې وسي.
د روسیې ولسمشر وایي داعش له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د ننوتو هڅه کوي.
زموشت معلومات له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي.
او افغان فلم جوړونکي له نړیوالو د سینمایي هنر د ملاتړ غوښتنه کوي. نن شنبه د تلیا میزان څلورویشتمه او د اکتوبر شپاړسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. ترکیه چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایران سره په بروکسل کې وګوري. بشپړ خبرونه. د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په درویشتمه په استانبول کې وویل.
لڅ مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان ویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرسته ته چمتو ده. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وشو. د ترکیه ولسمشر پرون ویل د طالبانو سرپرست حکومت باید د افغانستان د وګړو د حقونو د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. هغه همداراز یادونه وکړه چې طالبان باید له ترکیه سره په اړیکو کې صادقانه چلند وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په درویشته مخپور شو وایي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي بیرته یې ایران ته شړي. په بیان کې راغلي چې د ترکیې سرتیرو لخوا دا کډوال هومره سخت وهل ډبول شوي چې د ځینو هډوکې مات شوي دي. بیان زیاتوي چې ترکیې پوځیان افغان کډوال په لویو ډلو کې چې شمیر یې د 500 او 300 کسانو ترمنځ دی ایران ته شړي او په ځینو مواردو کې د کورنیو غړي یو له بل سره جلا کړي دي. د هیومن رایټس واچ په بیان کې د دې ډلې د یو څیړونکي بلقیس له قول راغلی چې دا وایي ترکی چارواکي افغان کډوالو څخه د مسؤلیت لپاره د تښتې او د سیاسي پناه د غوښتنې حق اخلي. ترکی چارواکو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. په بشري مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کیږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته به ورسیږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیس په هوایي ډګر کې کیناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد د ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولیږدول شي. د یو این ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,26,000 اړو کسانو ته ورسیږي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو د رسیدو خبر داسې مهال خبریږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سګنای جمعی به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي. په هغې غونډه کې چې په تیره میلادي میاشت کې له افغانستان سره د بسپنې د راټولولو په هدف جوړه شوې وه، مرستندویو هیوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ملګرو ملتونو ویلي چې دوی ته د اړتیا تر کچې لږ پیسې رسېدلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر وروستي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلي فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته مفصل معلومات ورکړل. د کرکټ بورډ مشر زیاته کړه چې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه آسیایي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
دا سرمشریزه چې بحثونه یې تر ډیره د کرکټ د آسیایي جام په اړه بحثونو ته ځانګړي وو، داسې مهال جوړیږي چې سبا د اکتوبر په 18 نیټه د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام پیلیږي. په دې جام کې د افغانستان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر د 20 نیټې لپاره پلان شوې، خو سیاله لوبډلې تر اوسه نه ده معلومه. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دی چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. مورا د دې خبرو پر مهال د ایران لوري ته وړاندیز وکړ چې د یورانیمو د غنی کولو په بهیر کې د پام وړ کموالی د راوستو په بدل کې به پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونو یوه برخه لرې کړي. له ایران سره د نړۍ د 5 پیاوړو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني غیر مستقیمې خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې، خو وروسته له دې چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه بریالی شو دا خبرې په ټپه ودرېدلې. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبری مجلې د پیل راپور ته. په کندهار ښار کې د شیعهګانو پر یو جماعت د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه اویا نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار د روغتیایي چارواکو له قوله ویل شوي وو چې ښایي د دې حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې اورو.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایي او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 214 وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انډیانان چې راغلي دي، اول د محفوظینو سره محفوظینو باندې ټکانې کړي دي، وروسته یې ګرنیټ په خوځولې دي، او یو انتحاري چې دی په دادالیس کې ځان هلته انفجار کړی دی، او وروسته دا انفجار بیا یو بل په جماعت کې ننوتلی دي. هلته بیا ځان جماعت په وخت کې هلته ځان پټولی دی.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپکین په 12:15 دقیقو د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو پر اب کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډاکو مسجد یعنی ټوله زخمیان و.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستي جزئیات دا چې وڅلګشتنه شهیدان دي او اویاتنه څه زیاتو کم پکښې ده زخمیان دي. د کې ځینې ارقام خبرېږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندوز د سید آباد ګذر د شیعګانو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له یو نیم سل زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمي پرون وویل له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موردل چې په کندهار ښار کې د شیعګانو پر یو جماعت د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 24 کسانو ته ورسید. په کندهار کې د شیعګانو د ټولنې مشر وایي چې د دوی پر لوی جماعت د تیر ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه و چې دو بریدګرو د جماعت په دروازه کې ځانونو ته چاودنه ورکړې او دغه راز دوه نور د پیرهدارانو لخوا له منځه وړل شوي دي. په عین وخت کې د کندهار د امر روغتیا رئیس ویلي چې یو شمیر زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر نورو روغتونونو ته انتقال شي. په دې اړه په راتلونکي خپرونه کې درته یو بل تفصیلي راپور لرو. خو اوس په دې کې پاتې کېږو چې داعش د طالبانو لپاره همغسې یو سرخوږی دی چې لکه څنګه طالبان د تیر حکومت لپاره یو سرخوږی و سره له دې چې تر اوسه داعش د پرونۍ حملې مسؤلیت هم نه دی منلی. تیره جمعه بیا په کندوز کې ورته حمله شوې وه چې هلته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی و. په همدې اړه احمد تکل د افغانستان د سولې او د کړکیچ د حال د څېړنو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې ولې طالبان پر شیعګانو د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زه فکر کوم دې کې دوه مهم فکتورونه دي چې د اوسني وضعیت کې ته په کتو ډېر زیات مهم دي او ارڅه ښکاره کوي. یو دا دي چې طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي او خنډونه رفع کړي. او دوم دا دي چې طالب او لکه نورې ډلې افراطي ډلې دوی هم همدغه فکر لري چې په شیعګانو باندې دې حملې وشي او په نورو اقلیتونو باندې حملې وشي. چونکې طالبانو خپل افراد نور اقلیتونه او د پخواني نظام خلکو ته خپله یو تهدید دی. یعنی وګورئ د هندوانو د افغان سیکانو په عبادت ځای باندې هغوی ته مزاحمتونه کړي دي. نو د دغه دوو فکټورونو د دې ناتوانایي او د دې دا فکر چې اقلیتونه باید په افغانستان کې په امن کې نه اوسي فکر کوم یو نوه د هغوی باندې دغه حملو دغه کوي دوام ته لاره واره کړې ده.
نو له دې حملو سره دا ویلی شو چې داعش د طالبانو لپاره یوه لویه ننګونه ده.
داعش په خپل باندې په افغانستان کې خپل حضور دومره قوي نه دی. کچیر د نورو ډلو بالخصوص د طالبانو په داخل کې ځینې افراد چې سره همکاري کوي او ځینې خارجي جنګیالي چې داعش سره همکاري کوي که هغه همکاري ځینې منفي سیسته سي داعش په خپل دا توانایي د دومره غټو عملیاتو نه لري لیک شک نشته. مګر په دې کې شک نشته چې طالبانو یو ډله یو تعداد اشخاص چې افراطي نظریات لري او خپل سیاسي اجنډا لري هغوی داعش ته حمایت ورکوي.
اعظمي صاحب، داعش ډله چې د دې حملو مسؤلیت یې منلی، څنګه کولای شي دا ډول پیچلې حملې چې یو بل ته ډېرې سره ورته دي په افغانستان کې ترسره کړي؟
زما زه په دې باندې ډېر واضح یعنی اسنان لرم. دغه داعش چې کوم نوی تازه د څلور دېرش ولایتونو لپاره والیان ټاکل دي او نور خلک یې ټاکل دي، اکثریت هغه افراد د دې سابق کالج د اخانی شبکې سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د طالبانو سره د اخانی د طریقې طالبان سره اړیکې لري، اوس هم لري، دا اړیکې اوس هم ساتل شوې دي. نو زه فکر کوم طالبان او بالخصوص اخانی ډله په دې فکر کې ده چې د داعش عملو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېرې سي، چې تر څو دا د یو فشار په هیڅ باندې په نړیوال ټولنه باندې استفاده کړي چې تاسو زموږ دولت په رسمیت باندې وپیژنې او موږ ته حمایت راکړي کنه د افغانستان شخړه به سیمې ته غځېږي.
او وروستۍ پوښتنه، طالبان چې په خپله یې تر دوو میاشتو مخکې پورې دا ډول حملې پلانولې او ترسره کولې، اعظمي صاحب څنګه نش کولای چې د داعش د حملو پر شبکو ځان خبر کړي او بیا مخه ونیسي؟
طالبان اکثر دا وایي چې موږ د داعش پر وړاندې باندې خپل عملیات ادامه ورکړي. دا ځینی سلفي اشخاص په سلفي نظریه ول اشخاص په ننګرهار او په کابل کې یعنی ولی یو شل دي، مګر زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. هغه اکثر افراد هتا داول کیږي چې غیر نظامیان و دی خلک و، که طالبان واقعا پر دې باندې صادق اوسېږي، په دې کې رښتینی وي چې دوی د داعش پر خلاف باندې قوي مبارزه وکړي او داعش په افغانستان کې له منځه یوسي، زه فکر کوم خارجي جنګیالي او هغه خارجي ترورست ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت لري او داعش ته کوي اکی باید هغې د افغانستان نابود کړي. کوم چې تر اوسه پورې دا کار نه دی، یعنی یو خارجي جنګ ترورست په افغانستان کې نه تر اوسه نیول شوی، نه هم د طالبان د خوا وژل شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکي او د غراز د افغانستان د سولې او کرکیچ د هالد انسټیټیوټ مرستيال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
کومې مو په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زما کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
سهارانه خبری مجلې ته غوږی وړاندې درته دا راپور هم لرو چې د روسیې ولسمشر وایي شاوخوا 2018 جنگیالي په افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو لمخې شتون لري او د په خبره دا اندېښنه شته چې د دغو داعش جنگیالي یو شمېر منځنۍ آسیا ته مخه کړي او دغو هیوادونو ته نفوذ وکړي. خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ دومره نه دی چې دوی ته سرخوګای جوړ کړي، او دای ویلي چې د داعش په وړاندې په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې کابل او ننګرهار کې عملیات هم پیل کړي دي. مخکې له دې چې د راپورټ راشو، راځي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه وروستۍ مقالې او تبصرې ولرو. صفي الله سانګزي ځینو دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د کندهار د زورورې چاودنې په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دا دویمه پر لپسې اونۍ ده چې د شیعهګانو په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال برید کیږي. نیویارک ټایمز د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې څو چاودنې وشوې. د سید محمد علي په نوم یو لمونځ کوونکی او د پیښې روغ پاتې شاهد نیویارک ټایمز ته ویلي سخته وه چې مړي وشمیري. د علي په حواله زیاته شوې نه پوهېدل چې چاودنه د څه شي وه، مقناطیسي ماینو که کومه انتحاري حمله، خو هر ځای د انسانانو جسدونه پراته. د کندهار د چاودنې تلفات پرون شیبه په شیبه لوړ تلل. نیویارک ټایمز لیکلي طالبانو د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته خلکو ته د امنیت د ټینګښت ژمنې ورکړې، خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول اوس طالب وسلوالو ته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. تیرونه هم په کندوز کې د شیعهګانو یو جماعت یو لوی برید هدف وګرځید چې پکې 50 کسان وژل شول او 340 نور زیات خلک ټپیان شول. نیویارک ټایمز هم دې مسلې ته په پام اندېښنه ښودلې چې که د کندهار برید هم داعش تر سره کړی وي، دا به ښکاره کړي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په پیاوړي کېدو ده. طالبانو ویلي داعش ډلې په وړاندې د دوی وسلوال برلاسي دي او کولای شي دا ډله وځپي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم د کندهار په برید باندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي لسګونه کسان په کندهار کې چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي په یو چاودنه کې وژل شول. وال سټریټ له برید د یو روغ وتلي کس په حواله لیکلي لمونځ ختم و خو له بهر یې د ډزو غږونه واورېدل. تر دې ډزو وروسته د پیښې د شاهد په خبره په جماعت کې دننه یو درنه چاودنه وشوه. وال سټریټ لیکلي د کندهار برید له افغانستان د امریکا تر راوتلو وروسته د لویو بریدونو تر ټولو تازه یو ده. د کندهار د برید په تړاو ګڼو ادارو او خلکو خبرګونونه هم ښودلي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یوناما لیکلي په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. اخوا په دوه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم په یو لاند بیان کې د کندهار چاودنه غندلې ده. پوتزل لیکلي اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي.
د روسي ولسمشر وایي د دې هیواد د اطلاعاتو لمخې د اسلامي دولت ډلې یادای شاروان شاوخوا 2000 جنگیالي د افغانستان په شمال کې فعال دي. ولادیمیر پوتین پروند د ګاټو د خپلواکو هیوادونو سرمشریزه ته ویل چې داعش ډله له منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ په ساحه کې پرتو جمهوریتونو ته د نفوذ یا ننوتو هڅه کوي. پوتین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مسکو به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د یوې غونډې کوربه وي او له هغې یوه ورځ مخکې به په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اړوندو جنګیالیو حضور د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو ګواښ بولي. ښاغلی پوتین پرون جمعه د طلب په درویشتمه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل چې د داعش ډلې هدف د مذهبي کړکیچونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کرکې پارول دي.
زموشت معلوماتو لمخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. د دوی مشران غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. په دې توګه دوی غواړي په سیمه کې بحران او مذهبي کرکه پیاوړي کړي.
پوتین زیاته کړه چې ښایي ځینې تروریستان په پام کې ولري چې د کډوالو په نوم د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې په قلمرو کې پرتو جمهوریتونو ته ننوځي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې سیمې ته له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي چې د ډلې په افغانستان کې د څو مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د اګست په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې 14 او په کندوز کې د اکتوبر د 8 نیټې 14 هغه مثالونه دي چې پر افغانستان د طالبانو لوکمنه دو وروسته د هغو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلای. پوتین د داعش په اړه لدې څرګندونه مخکې همدارس د ګډو ګټو لخپلواکو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې د بیړه نه کوي. هغه د دې هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په کابل کې د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړي. خود روسیه ولسمشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره به د روسیې تماسونه دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې به د دوی د پلاوی مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی کوي. لدې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي و چې مسکو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پلاوی ته سترګې په لاره دی څو له هغو سره د افغانستان په اړه یو لړ سلا مشورې وکړي. تاکل شوی چې لدې یو ورځ مخکې په مسکو کې د روسیې، متحده ایالاتونو، پاکستان او چین څلور اړخیزه غونډه هم جوړه او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه پکې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم د سینما او فلم لډګره په افغانستان کې یو شمیر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی د کار په خاطر د ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په وغونډه کې ویل چې د طالبانو له وخت رسیدو راهیسی دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي نړیواله ټولنه او په تیرو شلو کلونو کې د سینمایي کار ملاتړ کوونکي باید دوی سره خپل کار ته دوام ورکړي او دوی ته اجازه ورکړي او زمينه ورته برابر کړي چې د سینما هنر همداسې ګړندۍ وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نه دي توانېدلي چې هیواد پرېږدي، د راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمیر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له تیرو شلو کلونو راهیسې دوام یې درلود بندي سوي او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو داده نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګه خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکی اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو دوه میاشتو کې څو ځله د جواز لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی.
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم همینطور که در 20 سال قبل تمام
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو، لکه څنګه چې دوی د تیرو شلو کلونو راهیسې د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړی، اوس دې هم ټول فلم جوړونکي، هنرمندان، لوبغاړي او مستند فلم جوړونکي له پامه نه غورځوي.
دغه فلم جوړونکو په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوسنی حکومت لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول، په دغه برخه کې د میرمنو د کار کولو منع کول، او هغه ګواښونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په څیر نه وي. دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غږ کوي چې یا د دوی ته د خپل کار د دوام زمینه مساعده کړي، او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي.
د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسولیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په درویشتمه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې له څه مودې راهیسې دوی د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په اړه د کابل په هوایي ډګر کې د ماموریت او یو لر نورو مسلو په اړه له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دوی ویلي چې له قطري چارواکو سره هم په دې ارتباط خبرې روانې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په درویشته مخفور شو وایي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهی دبوي، او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي بیرته یې ایران ته شړي. دوی ویلي یو شمیر افغان کډوال دومره وهل شوي چې ان اډوکې مات شوي دي. په بشری مرستو بار درې الوتکې پروند تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ښار ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه اړو کسانو ته به په افغانستان کې ورسېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر روسي وضعیت خبرې کړې دي. ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه معلومات ورکړل او د شورا غړو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا چمتو دی چې له ایرانی مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15مه وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت د پای ته رسیدو په حال کې دی. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی.
دا ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وي او د نجاري د کار کوم کټونم جوړو ملماري نیم جوړو ما خو خټه مې بدلو خو کې بس کی
څه شي لوخي جوړې
بس چې د کورس د استعمال لوخي ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میودانی او پیالې
دا لرګینو جوړو
دا لرګینو جوړو
یو مثلا دا چلمچی دی خوا کې پرته دا اخوا جیک پروت دی مثلا کولر پروت دی لرګي نور لوخي دا په 200 روپۍ ورکه کاسې دی دلته
دا په 1100 روپۍ چلمچی لوټو ورکو 5000 روپۍ چینک او سلو پیالي ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او دا شینه مم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه د کم زیاته ده
ګټه د لوخو خده هغه غټ کار دی اوس راځم نو او دا داسې کار دی چې ته مالې مطلب درې یو 200 روپۍ باندې تاسو خرڅو 200 روپۍ بل خرڅو ورس دی جوړش دا نه ورس نه جوړيږي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو مدد کې زمونږ ډیره خوځاره کیږي
یعنی دې باندې بندیز مشتار سړی وړل
وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل به ته وړو نو دونه بندیز بنشته
تقریبا د ورځې به 2 روپۍ ګټې دسه
د ورځې مطلب چې د 2000 افغانۍ ورځ ګټم
ماشاءالله او څو کسان یې ست کور کې
کور کې مونږ یولس کسان
یوازې ته د ګټي وټي ک نور
ځامن یوز در سره بلشته
هغه د شین
هغه د شنو جوړو
گزارم پکېږي
خو گزارو پکې الحمدلله
هغه خلک چې بیروزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دې څو کی
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نه مته مونږ راغلی د دلته نو خو گزارو کی
تا ول چې نو می یو دی او خلک راته ګلاب وي ولی ګلاب وي
نو دا خو داسې مطلب دی چې یا ویل یا ترور ویل یاره ته تاوی دي مثال مداګه نه پوری دنه مونږ خدای
د مين نه درته
او او
ډیر مننه جوړ دی اوس
په همدې خبراتو سره زموږ دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده خو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي اوس په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوې په بل خبرونه کې زموږ همکار سید سمی عباس ستاسو کوربه دی